سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپه کوجه شي تاسې د ازادي رادیو او اوریدونکو استي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځانوژنې کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ایډیټرز خبري اژانس امنیت قمندانې د بند جمعالدین خاکسر لقاله راپور ورکړی چې نوموړی وایي پوه شو کې د طالبانو وسلوالو ملکي وګړي یې شامل دي. د ایډیټرز په راپور کې د خاکسر لقاله راغلی چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د حمله یوه ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې او سیمه کې د دجټلې د خراسان څنګه د ګواخونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیالې دوریتی شي پرون غونډې ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې او په پاکستان کې د دجټلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. وسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د دایش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د دایش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې دایش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان یالات په غرنیو ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اتفای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې د درانه وسایل یې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې د اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو څاروي ته ګواښ کوي. د غرنیو بوټو د اور چې له څو میاشتو وو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کوهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې ده. د سیمې د ځنګلونو د ساتنې او مسؤل اسلم بوزدار د جرمنی خبری اژانس ته ویلي چې د دې اور د لګیدلو علت اقلیمي بدلون دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانانی بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادنه درلودل. په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې ګیر پاتې وند طبيات خار امي ترنول حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله لغیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سیستان بلوچستان ولایت سیمه د پولیس قمندان علي اکبر حبيبي وليدي چې په تیرې وونه کې 102 ویتن افغانان چې قانوني استاد یې نه لرل نیول شوی دی. ایران په دې ورسته کې د هاغو افغانانو کډوالو د سلو لړۍ چټکه کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. او روسي خبرمدا چې ملګری ملتونو وایي چې د اسرائیل حماس ترمنځ دوربند له نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو بل پړاو په چې د روانې شنبه په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وځنډوي. حماس ویل اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سره روانه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چاوان یانس لایرک نن په جنیو کې خبریال ته ویل چې د اداره توریدل چې نوربان پوګدو کې غزې ته د خوړو درملو او موقتو اسګونځایونو په ګډون د تجهیزات او مرستو رسول کچا لوړ کړی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شوی اسي کندز کې 14 مرګ جوړه ولې ده
دغه 14 کې ولې چې تلیفون ډیر ځان دی
د ناوی د کډوال شورا افغانستان کې خپل بشری مرستې دروي
د څوک نشته د چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکم.
او اوروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي نو چا راغلي دي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نو ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د وی څنګ مخته شوې ده، چیرې چې د طالبان د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستل او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادې راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودل دی. د پیښېنې شاهدانو هم وایي چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي د چاودنې سیمه طالب ځواکونو کله بنده کړې او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو واورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوی دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوی او هیڅ چاته حالت د تګ اجازه نه ورکوي. د وایل 14 وروسته ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښه سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 212 عمرې قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2023 د دسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریت مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پرم دې موضوع می د جمهوریت نظام د وسلوال ځواکونو بیان خغلی اجمل عمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیخي د څه ښکارندوی کوي.
وګوره دا لومړنی پیخ هم نه ده، وروستی پیخ هم نه ده. پس د دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلی دي، دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولستا او نړیوالو ته ورکړی او فهمه ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل د ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي، دوی په خپلمنځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پويش اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دو هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنه دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
هڅه یو بل مسله چې ورسېږي په افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا غډول 14 کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورسته وي دا غډول 14 بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وی چېږي نه غولې شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل تنشته امنیت نه موږ کما هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او داغي ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپلو ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تامین دلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه داخله هم نه کولای شو
او ورسته کې چې موږ حساب کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه کله دا ډلې موجود وي یا د ډول 14 بیا کې دا به څومره د خطر زنګ د روان امنیتی وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخ چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکله باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي کله چې په پوزي له هازه یا استخباراتي له هازه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بچای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
خغلی اجمل مرشینواری چې موږ سره مرکه کړی و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی د ویلي چې د امریکا د بارنو مرستو د زندې دولمل اردې چې په یو شمیر ودونو په زنګړی ډول افغانستان کې خپل بشیر مرستې ودربي ان ار سی پی و بین کې ویلي د لمړی ځل دی چې دوی باید خپل رواني او بیړنۍ بشیر مرستې چې د جګړو طبي پیحو او بيزي کې دولمل خدمتمنو زرګونو خلک ته رسیدي وزندوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت پر رسیدو سره یو اجرایی فرمان صادر کړ چې د نوی ورځ لپاره د افغانستان په ګډون په وادونو کې دغه واد بهرنی مرستې بدرولې نو موږ ویلی چې د امریکا بهرنی مرستې او د غوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون لري اوس میر افغانان اندېښمن دي چې د بشیر مرستو په کمیدو سره به ستونزې لا ډېرې شي نور حال د فیسبوک مې راپور کړ
د امریکا د بهرنی مرستو د بندیدو او افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د بشری فعالیتونو د کمیدو او آن بندیدو وروسته یو شمیر اړمن افغانان اندېښمن دي چې په دې سره به د دوی ستونزې لا پسې زیات شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نورستان ازادي رادیو ته وویل
دلته اقتصادي وضعیت زموږ ډیر زیات خراب دی چې نه خوراکي توکي شته او نه ژمه هم دی یخنی هم دی ډیر زیات یخ هم دی او خوراکي توکي ډېر په لوړه بیه کې هم دي او هیڅ کار روزګار ژوند نشته چې پر دې نړیوالو مرستو باندې دوسر هم ډېر زیات حالات خراب شوي دي او بيخي بیګاله ډوډۍ موږ هم نه لرو موږ په دغه هله ژوند کړو چې سبب حالات خشي بل سبب خشي حالات ورستر بلې بيخي بس کنټرول نه وځي
په ورته وخت کې عرفان الله هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د خپلې لس کسیزې کورنۍ نفقه نشي برابرولی.
داسې څوک نشته دی چې موږ سره په افغانستان کې مرسته وکړه، او تقریبا چې یوه اتلس فامیله لرم او بیخي خراب یو، بېګاله د ډوډۍ درک نه لرو. نن نه څلور ورځې مخکې کور ته یو ډاکټر راغله چې هغه پیس هم په پیسې هم پاتې وي، او دوه درې ورځې بیا هغه عریضه را باندې وکړه برحاله دولت کې. درې څلور ورځې سره پروت وم، هغې نه وروسته چې راخوش شوم بیا مې خپل کور چې ما کوم چې د کور لوښي وه هغه مې خرڅ کړم. همدارنګه ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو، او نړیوالې مرستې هم نشته دی، بهرنۍ فلحال بس هغه هم بندې شوي دي، او دلته داسې څوک نشته دی چې موږ سره مرسته وکړه.
دا یوازې نورستان او عرفان الله نه دي، بلکې ډیری افغان کورنۍ له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په همدې وضعیت کې تازه د ناروې د کډوالو شورا NRC چې د نړۍ له سترو بشري سازمانونو څخه دی، د دوشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 10مه اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ دی چې په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې خپلې بشري مرستې ودروي. NRC په یو بیان کې ویلي چې دا لومړی ځل دی چې دوی باید خپلې روانې او بیرنۍ بشري مرستې چې د جګړو طبیعي پیښو او بې ځایه کېدو له امله اغېزمنو زرګونو خلکو ته رسېدې وځنډوي. بیان زیاتوي چې NRC د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه بشري کارکوونکي له دندو لرې کوي، او ډېر ژر به د امریکا لخوا تمویل شوې ژغورونکې بشري مرستې په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې هم بندې شي. NRC ویلي چې یوازې په 2024 کال کې د امریکا د تمویل له لارې 1.6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته په رسیدو سره یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د نوي ورځو لپاره یې د افغانستان په ګډون په هیوادونو د دغه هیواد بهرنۍ مرستې ودرولې. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبینو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. یادونه ده چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل. دا مرستې د یو شمېر امریکایي چارواکو له انتقادونو سره مخ وي، او ویل کېدل چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی لري، هغه موضوع چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي له حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمته او د خوشي کولو بهیر ونادروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته او خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه، او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې در روان شنبه پور اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډونې د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند د موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرایلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرایلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلي ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
له خبرونو ورآخوا
د اورزګان او ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او حتی په سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تم سره سم نه دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصرف بېځایه زی. د اورزګان ولایت مخابرات ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت تاولوړو به څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي او کله ناکې نیسي پخوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سم کاش خو وروره موږ په شل واره کې واړی کنه روخیږي موږ دغه د غوسه دغه خوښ لر وروره چې د شبکې را پاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې واپل کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د دې سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولی سي چې سفر وکړي خو بیا یې هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای څخه
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کولی انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودې ځینې پی ډي اف کتابو ته ما ضرورت درلودې چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم خو هلته انټرنیټ خو څه که حتی د اړیکو نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خېژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته شاته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو لپاره استفاده ځینې وکړو.
بلخوا بیا د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اورزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر اوزګان ولایت پر ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیر خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیر خدمات رسیدلې دي. د ساحه پادتې پر اوزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحه دي. ان شاء الله پر اتلونکو کال کې به له موږ انټرنیټي او ځګیر خدمات
په اوزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري. افغان بیسیم، MTN، روشن او اتصالات. خویوازی افغان بیسیم شبکه ده چی ده اورزګان ولایت دیری سیمی تر پوشش لاندی را وستلی دی. خو سره لدی خلک له خدماتو راضی نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کندهار کې مزدوران د کار لنشتوالي اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځینی مزدوران وایي چې د کار نشتوالي اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلورلارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
د استادان د کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل رښتنه تنخواه ولري او سم صحیح کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنیږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژم چې را شروع شوی دی نو وسو دی په دا ژم کې بس کارونه سره سکوت سوي دي سره کمزور دي کارونه نسته ټول دا انسانان ته سوي نه چې ګر راځي بیا کار دي بیا کار یې صدا چې یو نیمه بجای و بجای وخت دی دغه بیا کار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژم دی دغه کم بیا کار په بیا کار کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دغه چې کار نسته شاجی حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو بلغه مو کسر
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم نه خواري سره نه روزګاري شی نسته د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوې درې کې خواري پیدا سي کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو زه وچ وړو باندې یعنې دونه شی ولاکه لرو پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوښتل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دا اوس پورې ولاړ حالته کارونه و شو دغه یو روزګار و دغه ولاد و ولته بېخي ډېر وخت تیر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي کله نسي پیدا بس بېرته ولاړ شو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وای د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لپاره دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بلد ته چراس بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستلی اندواله کار نسته د ولاسه دغه غواړو چندواله کارونه را پیدا کیو کار وکيو ژوند وکندواله کارګر د پاره کار بس دایمي کار اندواله اختایو بل اور سره شخن کینو کارنی نو بر مردل کسه کوچ پجا جرو چناس یا پشیدان چوکلا
دا مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناش ته دا ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان ځنی پات دي مونږ دلته د ناش زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د دایرو کې ناش تی برور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې راځي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غیږي
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. خو دری خبری مجله زمونږ همکار ښاغلی سلطان